بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخي هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو دوستانو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 16 او د 2022 میلادي کال د فروری 13 نیټې سره سمون خوري. په دې اوسه تخبرونه کې هم سیمه ستاسو خدمت حاضر شوه، چو د خبرونې په پیل کې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. له خبرونو وروسته بیا یو سیاسي تبصره لرو، چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستان د ولسمشر د وړاندیزونو په باب ده. بیا هم ورپسې د ایران سیل نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو، او له دې وروسته هم د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو خپل پروګرام هر کله راشه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې او اسلامي نړۍ د امنیت لپاره د څو دفاعي قدرتونو خوره برخه ده. په ایران کې د کورونا منحوس ویروس نورا 180 کسان قرباني کړل. د پاکستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د ایران او پاکستان د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخول د وخت ضرورت دی، او نړیواله ټولنه دې د افغانستان ولس په سختو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د تهران د جمیل منځ خطیب حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد نن په خطبو کې روښانه کړی ده سیاسي، دفاعي او علمي اقتدار او امنیت، او په اسلامي نړۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه ویاړمن ځای او سوچه اسلامي تفکر د پرمختګ او پراختیا دوه اساسي رکنونو اصولو ته د مخه کولو بریا ده، چې باید لوړپوړي مدیران او د ټولنې پرګنې او چارواله ورته متوجه شي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د دې خبرې په کولو سره چې په 13 لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او په سیمې او نړۍ کې د نظام بریاوې او درست اقتدار د هغو ګامونو پام ته داره دي چې د پراختیا او پرمختګ په لاره کې پورته شوي دي، وویل د اسلامي حکمرانۍ بریاوې د پوهې څوکو ته د رسیدلو، انسانانو او په اخلاقو د پخلو او مادي ژوند څخه د برخمنو روزل دي. خغلی محمد حسن ابو ترابی فرد د تبریز د خلکو په ټول کې د اسلامي انقلاب د موزم لار خود د پرونی ویډیوی وینا ته په اشاره سره وویل معظم الله په خپلو فرمایشاتو کې په دې حقیقت ټینګار کړی چې اسلامي تمدن او د هغو څوکو ته د رسېدا لپاره باید بېخ بینایې ترقی وشي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب دغه راز وویل د ایران اسلامي جمهوریت په 13 لسیزو کې د رهبرۍ او سوچه دینی لیتوګو په سیوري او پر الهام شویو تعلیماتو مشتمل مدیریت سره په 13 بیا د شهیدانو او د هغو د کورنیو سرشیندونکو او جانبازانو د صبر او زغم په سیوري کې د امنیت پنځولو لپاره لاره هواره کړې ده. دا دینونو رهبران دی په هندستان کې د سولې او ګډ سولې ژوند لپاره هڅه وکړي. د ایران د دینونو د خبرو اترو د غږ ملتیا او سیاست جوړونکو شورا مشر حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور د هندستان دینی او کلتوري شخصیتونو ته په یو لیک ټینګار کړی، باید اجازه ورنکړل شي هغه ظلم او ستم چې سرزوري لورې د هند پر مسلمان ټولنې مالوي دوام ومومي. د ایران د اسلامي ارتباطاتو او کلتور د ادارې مشر او د دینونو د خبرو اترو د غږملون کې او سیاست جوړونکو شورا مسؤول د دې خبرې په کولو سره چې د ګډوډیو او ناغیړیو ورستي ناسم خبرونه د نړۍ د پتمنو او د مسلمانانو د ټولنې د کړاو او حیرانتیا سبب شوي دي وویل، بے شک انسانی نیکمرغی د درستو خارجو د اساسي حقوقو په تضمین کې غوټه خوړلې ده. ښاغلی ایمانی پور د غراستنګار کړي په اوسنۍ تاوتریخ جنې او زهرجنې فضا کې تمکیږي دینی رهبران او مانوي او کلتوري اغیز شیندونکي شخصیتونه د دغه وضعیت په ختمولو کې مخکښ شي او د نړۍ په عمومي افکارو کې د هندستان د ښه انځور د داغي کولو او د مسلمانانو د حقوقو د ضایع کېدو مخنیوي وکړي. د هندستان په جنوب کې د کرناټک صوبې په ښوونځیو کې د حجاب او ستر ممنوعیت په درست هیواد کې بلکې په درست نړۍ کې د مسلمانانو د ټولنې د سخت اعتراض او غصې سبب شوی او په درست هندستان کې په دې اړه سترې مظاهرې هم ترسره شوې دي. په ایران کې د کرونا منحوس وایرس نور یو سلو واتیا کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د اعلامیې په خپرولو سره وویل په تیر شواروس کې په درست ایران کې د کرونا منحوس وایرس د ککړتیا له امله د نورو یو سلو واتیا کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر یو لکو څلور دیرش زره شپږ سوه اووه کسانو ته ورسېده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ایران کې په کرونا وایرس نور 19,318 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 2,516 ککړ کسان هم په روغتونونو کې بستر شول. په ټول کې تر دې دمه په ایران کې په کرونا وایرس 6,09,143,400 کسان ککړ شوي چې له دوی تر دې دمه په درملنې پسې 6,04,020,400 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په درستې دنیا کې د کرونا منحوس وایرس تر دې دمه څه د پاسه 5,08,000 کسانو ژوند اخیستی او دغه راځي څه د پاسه 4,000,000 کسان هم ککړ کړي دي. له ایران سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پراختیا د وخت ضرورت دی. د پاکستان د ولسي جرګې مرستیال مشر قاسم خان سوري نن سهار په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر محمد علي حسیني سره په داسې حال کې لیده کته کړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفر تلونکي دی. ایران خبری اژانس راپور ورکړ. ښاغلی قاسم خان سوري په دغې کتنه کې له اسلامي ایران سره د خپل هیواد اړیکو اهمیت په تیره بیا په تجارتي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ته د اسلام آباد حکومت د نظر په مهم بللو سره وویل، د پاکستان پارلمان له خپل ورور او ګاونډي هیواد اسلامي ایران سره د اړیکو د پراختیا لپاره له درستو نوښتونو ملاتړ کوي. ښاغلی قاسم خان سوري او محمد علي حسیني په دغې کتنه کې د ایران او پاکستان له اړیکو سره اړوند بدلونونه د سرحدي بازار چو د پلان د پراختیا په شمول په ګډو پولو کې د تجارت پراختیا او همدارز د افغانستان د بدلونونو په شمول د اسلامي نړۍ او سیمې تر ټولو وروستي حالات او پارلماني ملګرتیاوې هم وسپړلې او ورباندې بحث وکړ. په پاکستان کې د ایران سفیر همدارز د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو یو بل هیواد ته سفرونو ته په اشاره سره وویل، د دواړو هیوادونو پارلمانونه د خپل منځنیو ملګرتیاو له پراختیا سره د مرستې لپاره اغیز شیندونکي ظرفیتونه ارزولې او دغه ملګرتیاوې تر ډیره حده پراخولی شي. اروپایي اتحادیه د افغانان په بدو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. د پاکستان د پوځ عمومي قمانډان جنرال قمر جاوید باجوا او ورسره پلاوی چې په یو رسمي سفر د بلجیم بروکسل ته تللې، له اروپایي چارواکو سره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو او نورو مسلو په باب په داسې حال کې لیده کته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت یو پلاوی په همدغه وروستیو کې دغه هیواد د وروستیو حالاتو په اړه په قطر کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره خبرې ترې هم کړې دي. ایرنا خبری اجانس راپور راکړ. د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر ISPR نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي جنرل کمر جاوید باجوا په بروکسل کې د اروپي اتحادیې د پوځي کمیشن لمشر کلوډیو گرازیانو او سټیفانو سانینو په شمول لسیاسي او پوځي چارواکو سره کتنه او خبرې ترې کړې او د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب هم ځانګړي بحثونه کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان موتکی په قطر کې د 1400 روپۍ هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې ویلي وو د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو د ګرامې په توګه د افغانستان د شتمنۍ غلا کول د منلو وړ نه دي. همدا اوس افغانستان د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د دغه هیواد شتمنیو د مصادره کېده او بندیزونو په دلیل ستر انساني او اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان شوی دی. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کرانیزو چارو او مالدارۍ د وزارت له سرپرست مولوی عبدالرحمن سره په کتنه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې هر ډول ملګرتیا او پانګونه او دغه هیواد کرنیزو محصولاتو له اخیستو سره ګرهمن دي. امینیان دغه راز ویل په افغانستان کې د کرنیزو چارو خکیده له افغانستانه بهر ته دغه هیواد خلکو د مهاجرت کمیدا سبب کیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر دغه هیواد کرنیز محصولات په نړۍ کې بے مخنی وبلل او ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته د افغانستان له بهر ته دغه هیواد زیاتره صادرات کرنیز محصولات شي. د طالبانو د حکومت د کرنیزو چارو د وزارت سرپرست هم په دغه کتنه کې وویل د کرنیزو مالدارۍ په برخه کې به د ګاونډیو هیوادونو په ملګرتیا سره افغانستان بیا آباد شي او د افغانستان آبادی د ګاونډیو هیوادونو د آبادۍ او آرامښت رامنځته کېده سبب کیږي. د طالبانو د کرنیزو چارو د وزارت سرپرست په کابل کې د ایران له سفیر وغوښتل له دغه وزارت سره د کرنې باغدارۍ او مالدارۍ په برخو کې په تیره بیا د تجهیزاتو کرنیزو چارو مالدارۍ کیمیاوي سرې او نورو کرنیزو برخو په روزنه کې ورسره ملګرتیا وکړي. پاکستان او افغانستان د ډیورنډ کرښې او د سرحدي تاسیساتو د رامنځته کولو په سر سره اختلافات لري او همداراز له مودو راهیسې پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه هم لګولي دي. په دغو تورونو په دوام کې پاکستان له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په ضد عملیات نور هم زیات کړي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اجانس له کول راپور راکړ د پاکستان پوځ نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي دغه پوځي عملیات یې د ترهګرو د نابودۍ په خاطر زیات کړي دي. په دغه اعلامې کې راغلي دي 13 میاشت د پاکستان په یوې سرحدي سیمې باندې د بلوا او بلتون غواړو په حملو کې لږ تر لږه 14 پاکستاني فوجیان وژل شوي دي. د پاکستان فوجي دا کړي یرغلګر له افغانستان نه پاکستان ته وارد شوي وو خو په افغانستان کې طالبانو حکومت د تیر حکومت په څیر دغه اداره رد کړې ده. د پاکستان فوج او حکومت له ترهګرو سره د مقابلې په استدلال په سرحدي ازغن باړ په لګولو سره په ګډې پولې په تیره بیا پولیس سترې لارې سختې کنټرول کړې دي. او د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری د عربي پارلمانونو د ټولنې د غونډې په پرانیستونکو دستورو کې ټینګار کړی د عراق په قربتوب سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو لپاره د درستو حلو ځلو ملاتړ کوي او هیله منو چې دغه خبرې ترې د دواړو هیوادونو لپاره له دې زیات د اسلامي او عربي هیوادونو او د سیمې د خلکو د ګټو لپاره غوره او مثبتې نتیجې ولري. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری دغه راز په لبنان کې د راتلونکو انتخاباتو په باب هم روښانه کړي. لبنان د انتخاباتو ترسره کولو او په بشپړ شفافیت سره تحقق او له هر ډول دباو لري ورته پابند دي. د دغو پارلماني انتخاباتو ترسره کېده د وخت د ځنډېدا لپاره هر ډول هڅه هم مورد کړې ده. نبی بیری د عربي هیوادونو د پارلمانونو له اتحادیې هم وغوښتل څو د هغې کمیټې له لارې چې د لبنان د انتخاباتو پر بهیر د څارنې لپاره جوړیږي ګډون پکې وکړي. هغه په دوام کې د عربو په رسمي نظام کې د سوریې د رول لوبونې او خپل ځایګي ته د دغه هیواد بیرته ستنېدا ملاتړ وکړ او ویې ویل په عربي اتحادیې کې د سوریې غړیتوب د عربي پیوستون د ترلاسه کولو لپاره مهم رول لوبوي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت پنوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستان د ولسمشر د وړاندیز په باب ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی له ایران سره د تجارتي ملګرتیا او د اسانولو په مخه سره د دغه هیواد د مرکزی بانک له مشر او همدارس د ملي عایداتو د ادارې یا اف بی آر له مشر څخه غوښتي له ایران سره د دوه اړخیزو تجارت لپاره دی د ځایی کرنسی له لارې درست لازم ترتیبات برابر کړي. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان پر دې سربیره چې گاونډي او د اوږدې پولې لرونکي دوست هیوادونه دي د ایکو سیمیزې ملګرتیا موسسې مهم غړي هم دي. په عین حال کې د ایران او پاکستان د تجارتي اړیکو اندازه د منلو وړ تر حده نه ده. په دې باب د سیمې او پاکستان د چارو یو تکړه کارپو او شناندي ښاغلي پیر محمد مولا زهی وایي د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ودې نه کولو یو تر ټولو مهم دلیل د ورجو او مالټو په څیر ورته او یو شکل سره د شیانو تولید دی او د اړیکو پراختیا د بشپړونکو شیانو تولید ته اړتیا لري. د سیاسي چارونکو له نظره د ودانیو او د وسایلو او مسالو په شان د ملګرتیا د پراختیا ظرفیتونو لا زیاته پیژندګلوي د ایران او پاکستان د ملګرتیا او په پراختیا کې مناسبه لور نیونه برابرولی شي. پر دې سربیره د پولو دواړو خواو ته د اقتصادي مناسباتو پراختیا او د سرحدي بازارچو لا فعالې ده د ایران او پاکستان د تجارتي مناسباتو د سویې د زیاتولو لپاره یو مهمه لاره چاره ده. همدارس د پاکستان د مسلو او چارو یو بل کارپو او شناندی خاغلی محسن روی صفت هم په دې باب وویل د ایران د سیستان او بلوچستان په شمول چې له پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري په سرحدي سیمو کې د پولیزو بازار چو پراختیا نه یوازې د دواړو خواو د ځایي خلکو په ګټه ده بلکې د سیمې د خلکو د عایداتو او د معیشت پر ساوی هم مهمې اغیزې شیندي. په هر حال که څه هم تهران او اسلام آباد په کال کې تر 5 میلیارډ ډالری ارزښت پورې د اقتصادي مناسباتو د لوړتیا لپاره کلک هوډ لري خو د ایران او پاکستان دوه هیوادونو اقتصادي اړیکې هیڅکله هم قانع کوونکې نه دي او د دوه اړخیزو مناسباتو لوړتیا د لا زیاتو اقتصادي او تجارتي ظرفیتونو پیژندګلوي په تیره بیا د سرحدي بازارچو په برخې کې پراختیا ته اړتیا لري. په عین حال کې هغو بندیزونو ته په پام سره چې امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد لګولی دي په عین حال کې د اقتصادي او اساري مشکلاتو په دلیل د تجارت لپاره له ملي او ځایي کرنسۍ څخه د ایران او پاکستان استفاده د دواړو هیوادونو د تجارتي او اقتصادي مناسباتو د سویې له لوړتیا سره مهم مرسته کولی شي. په بېشکه د اسلامي هیوادونو کټچار د یو بل د اړتیاو تامینولو ته پام هم لالویدیز او امریکا سره د دوی اړوندوالی تر ډیره حده کمولی شي چې دا چاره د اسلامي هیوادونو او په تیره بیا د سیمیزو هیوادونو په خپل لاس د ډیرو مشکلاتو او شخړو د حل کیلي هم کیدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سیل ډیرو ګرانو عزتمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د دې زیب شاهین
او زه فاطمی
د ایران سیل نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په نننی پروګرام کې د ګیلان سرسبز او ښکلي صوبې کتنې ته دوام ورکوو او له تاسو غواړو چې د سیلانیانو د جذبولو له نظره د ایران یو ډیر ښکلی او ډیر مهم ښار انزلی بندر ته لمون سره ملوسی.
انزلی بندر د کسپین سمندر تر ټولو پخوانی او تر ټولو لوی بندر دی چې له درې طرفه له سمندر او جبه سره او له بل طرفه له وچ سره نښلي. په دې بندر کې انزلی تالاب، سمندر، غاړه او چمنزار له یو بل سره نوی او خیالي پس منظر زیاتوي او زړه راښکونکي او طبیعي جاذبې هر کال د ایران له لیرو سیمو او بهرني په میلیونونو سیلانیان ځان ته جذبوي. انزلی بندر په تقریبا 40 مربع کیلومتر رقبې سره د کسپین سمندر جنوب لویدیځ څنډې ته پروت دی او د صوبې مرکز رشت خاره پورې فاصله 15 کیلومتر او له تهران 380 کیلومتر ده. د دغې سیمې آب و هوا د سمندر د نورو شمالي سیمو په شان د کسپین سمندر او د البرز لوړو تر تاثیر لاندې معتدله او نمداره ده. د انزلی خلیج شتون د کشتیو د لنګر اچولو، د کبانو د ښکار او د کسپین سمندر د څنډې له هیوادونو سره د ایران د تجارتي تعلقاتو د ټینګولو لپاره د یوه امن ځای په توګه د دغه بندر په پراختیا او تکوین کې مؤثره دی. هغه یې د ایران په شمال کې د یو مهم بندر په توګه مطرح کړی دی. انزلی بندر په 1921 میلادي کال کې د یو تجارتي بندر په توګه په کار پیل وکړ او رومبنی کشتی چې په دغه سیمه کې لنګر واچوه یو جرمنی کشتی و. بیا د سمندر د صفو د سختوالي د کموالي او د راننوتونکو او بهر وتونکو کشتیو د غوره تحفظ لپاره غازیان او انزلی نومې دوه څپې ماتونکي جوړ شول. دغه دوه څپې ماتونکي د سیاحت له نظره هم مهم دي. له دې نظره علاوه د جرمني او سویډن د انجینیرانو رخوا دوه پلونه جوړ شوي دي چې بندر د پښته او غازیان ترمن سره ونخلیبي. انزلی بندر د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره له ارتباط نه علاوه د ایران د زیات نفوس لرونکو سیمو او تجارتي او صنعتي مرکزونو ته د نږدېوالي په وجه هم زیات اهمیت لري. دغه بندر د کسپین سمندر د شمالي سیمو له بندرونو سره د ارتباط تر څنګ د ولګا دن کانال تور سمندر للارې د مختلفو اروپایي هیوادونو له تجارتي او نړیوالو بندرونو سره هم ارتباط لري. له دې امله انزلی بندر ته د اروپا دروازه هم ویل کیږي.
د انزلی د خلکو مهم فعالیت کب نیونه. د انزلی د خلکو مهم فعالیت کب نیونه، کرهنه او لاسی صنایع یا د لاسو جوړ سیزونه دي چې د کرهنې په برخه کې د خار په خوشا سیمو کې د وریجو کر او د ریخمو د چنجو پالنه یو خر هنق لري. پوزی بڼول، د کب نیونې د جالونو بڼول او د لرګي د سامانونو جوړول هم د دغې سیمې د خلکو تر ټولو مهم لاسی تولیدات دي. انزلی بندر همدارنګ د کشتیو جوړولو یو مهم مرکز دی. د انزلی سیمې په اقتصادو کې یو مهم ټکی د انزلی تجارتي صنعتي آزاد سیمه ده چې د ایران په اوو آزادو سیمو کې شمیرل کیږي. همدارنګ دې ته په پام سره چې دغه ښار د ګیلان صوبې د اقتصادي او سیاحتي قطب په توګه هم ګڼل کیږي، له سیاحتي صنعت سره اړوند کارونه هم د خلکو لپاره د عایداتو یو سرچینه حسابیږي.
د انزلی ښار د لیدو وړ سیمو څخه کاخمیان پوشته، نظامی موزیم، بروج ساعت، اسکله بندر او منار یا سمندری فانوس نمونه اخیستلی شو. شبه وی چې انزلی بندر د سیاحتي زړه راښکونکو ځایونو لیدل، د کاخ موزه نظامی یا نظامی موزیم ماڼۍ چې په کاخ میان پوشته هم شهرت لري په لیدلو سره شروع کړو. کاخه میان پشته د میان پشته سیمی او د انزل او غازیان دوو پلونو ترمنځ شتون لري. د کاخه میان پشته د ودانۍ جوړېدل په 1908 کال کې د ایرانی انجینرانو په لاس او د خوشتاریا په نامه د یو روسی سوداګر د مانۍ د پاسته شروع شول او دوه کاله پس دغه کار خاتمه ته ورسید. دغه ودانۍ په 1,118 مربع متره رقبه باندې د لوی باغ ترمنځ دوه چته جوړه شوې ده. د مځکې په سطحه برخه کې تر ټولو ښکلې برخه د مانۍ حال او تاو راتاو جوړې پوړې د ښکلي او د خامنشي سبک معمارۍ سره او د ایټالیایي طرحې سیبودي ټایلونو سره کتونکي ځان ته پسخوي. کاخ موزه د میلمستیا او ستر حال د غبرګون دیوالون لرونکې یو لس کوټې څلور حمامونه او تشنابونه په ښکلا سره جوړ شوي. د سپین رنګ او چت ستنې ستری کرکی د پور خاص ډیزاین او ماډرن ډیکوریشن یو خاصه جلوه لري. معنی زیات لوړې ژورې تیرې کړې دي او له 1918 کال څخه د نظامی موزیم په توګه خپل فعالیت شروع کړی دی. په دغه موزیم کې له صفوي زمانې نه تر اوسه مختلف ډوله ګرمې او سړې وسلې په مخصوصو پنجرو کې د کتونکو لپاره ایښودل شوي او حتی ځینې ډیر پخواني څیزونه هم په دغه موزیم کې په نظر راځي. او له بلې خوا د ایران د سمندري ځواک د مختلفو جنګي کشتیو ماډلونه هم دلته سیلانیان ځان ته جذبوي. د ماڼۍ په پراخه او شین انګړ کې توپې، درنې او نیمې درنې وسلې د ونو ترمنځ ایښودل شوي چې له هم هغې ابتدا راهیسې د ماڼۍ نظامي والی موږ ته رایادوي.
د انزلی برج ساعت یا د غړې برج هم د دغه سیمې یو ډیره پخوانی ودانی ده چې د سپانو می بازار او انزلینو می میدان شاته حدودو کې پرته ده او لرغونتوب 1315 میلادي کال ته ورګرځي. دغه د خښتو برج په 28 میټره او چتوالی سره د سمندري فانوس پشان دی چې د انزلی غاړه کې او د سمندر په منځ کې لیدل کیږي. دغه فانوس د سمندري مسافرانو د لارښوونې لپاره د هغه وخت د حاکم خسرو خان ګرجي لخوا د ناصر الدین قاجار د حکومت په زمانه کې جوړ شوی او د تیلو په ډیوي سره بل شوی دی. په 1908 کال کې لمرمت او بیا رغونې وروسته د هغه سلورو لورو ته یو غړی ولګولې شو او له دغه وخت نه پسې نوم برج ساعت یعنی د غړې برج ونومولې شو. دغه برج له 100 کیلومتره فاصله څخه لیدل کېدی شي.
د انزلی تالاب تقریبا 40,000 هکتار رقبه سره د ګیلان یو بل د سیل او د لیدو وړ سیمه ده چې له انزلی خار سره نږدې د کاسپین سمندر جنوبي څنډې ته پراته ده. پنلونو او د اوبو پنیلو فر ګلونو سره په پټو او بلارو کې آرام او ښکلی طبیعت د مارغانو غګونو چاپیره کلیو او وړو جزیرو انزلی تالاب د سیمې په یوې ډیر ښکلي سیاحتي سیمې بدل کړی دی. د مځکې د سطحې تقریبا 6% برخه په تالابونو مشتمله ده. که څه هم تالابونه د نړۍ د له نورو اوبو سره په پرتله کې د مځکې نسبتا کمه سطحه نیسي، خو له دې امله چې د مځکې په اوچو برخو کې شتون لري د ژوند په چاپیریال کې یو مهم رول ادا کوي. د تالابونو په اهمیت کې د اقلیمي حالاتو په انډول کولو، د سیلابي بهیرونو په تنظیمولو، د خاورې له رژېدو څخه د مخنیوي، د ژوندانه د تنوع په ساتنې، د مځکې لاندې د اوبو په تغذیه کولو، د مرغانو استوګن ځایونو او نورو ډیرو مواردو کې د هغو رول ته اشاره کولی شو. مناسبه به وي چې پوشی انزلی طالب د ایران په شمال په رامسر کنونشن کې د نړیوال طالبونو په لیست کې ثبت شوی دی. د 1948 کال د سلواغې په 2 د رامسر کنونشن له مخې چې له طالبونو څخه په ملاتړ او ساتنه کې تر ټولو مهم نړیوال کنونشن دی، د نړۍ هیوادونه ژمن شول چې د یو بل په ملګرتیا سره له خپلو ارزښتناکو طالبونو څخه ساتنه وکړي. انزلی طالب د هغو طالبونو په قطار کې راځي چې د ایکولوژیک د ژوند چاپیریال د مسایلو په زمینه کې او د سیمې د اجتماعي اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند او جغرافیا کې خاص رول د پام وړ دی. انزلی طالب په خپل شاوخوا سیمه کې له ډیر وخت نه د انساني ټولنو په بڼه نیونې او د سیمې په اقتصاد او د خلکو په معیشت کې یو مؤثره رول درلودلی. دغه طالب له ډیرو پخوا وختونو راهیسې د مختلفو کبانو د پالنې او نیولو لپاره یو مناسب ځای دی او په دغه سیمه کې له موجودو ګیاګانو څخه د مالونو د خوراک لپاره هم استفاده شوې ده. انزلی طالب د مختلفو مهاجرو مارغانو لپاره د ژوند کولو تر ټولو غوره او مناسب ځای دی. هر کال د بتې، سوان، هیلۍ، مرغابۍ، ماهیخور، چنګر او نورو لامبوزنو پرندو پشان مارغان د طالب په شاوخوا کې وخت استوګنه کوي. په انزلی طالب کې د موجودو مختلفو گیاهونو ترمنځ طالبي نیلوفر ګلونه چې په لامبو زنو گیاهانو کې ګڼل کیږي حیرانوونکې ښکلا لري. کله چې په کښتۍ سره د طالب د پاسه حرکت کوو، د نیلوفر ګلونو ښکلو پاڼو د طالب سطح پټه کړې وي او د هغې ترمنځ ښکلي پیازی رنگه گلونه یو خکولی او حیرانوونکې نظاره وړاندې کوي. د انزلی طالب د جبو ترمنځ په کښتۍ سره ګرځېدل او کب نیول د هغو سیلانیانو له سیلونو څخه دی چې دغه طالب یې د سیل لپاره غوره کړی دی.
د انزلی طالب لیدو وروسته مناسبه ده چې د انزلی په تجارتي او صنعتي آزاده سیمه کې د بندر اکواریوم کتنې ته ورشو چې د اوبو لاندې د خلقت له ښکلاګانو سره هم آشنا شو. د انزلی بندر د لیدو وړ اکواریوم ودانی څه د پاسه 10,000 مربع میټره رقبه کې په څلورو چتونو کې جوړه شوې ده او له 500 براعظمونو څخه له 200 ډولو زیات د اوبو موجودات لري. باید وویل شي چې په اکواریوم ټوټل کې چې 40 میټره اوږد دی، ډیر نادره کبان او د اوبو نور موجودات ژوند کوي چې هر سیلانی نظر ځان ته جذبوي. مناسبه ده چې پوه شئ چې د انزلی اکواریوم ټولګه د مارغانو او خوزند موجوداتو باغ هم لري او د گیملینډ او بولینګ وغیرہ پشان هیجانون کی تفریحات سیلانیانو ته وړاندې کوي.
د ایران شمالی خارونو ته د سفر تر ټولو یوه د خوخه برخه د هغو بازارونو کې ګرځیدل را ګرځیدل دي. د غرنګارنګ بازارونه چې د تازه سبزیجاتو او میوو له ښکلو بویونو ډک دي، د دغو بازارونو په مختلفو ځایونو کې ځای خلک خپل سامانونه خرڅوي. د بندر انزلی په سفر کې د شنبې بازار، ساحلي بازار او د کب خرڅونې د بازار په شان بازارونو ته په ورتلو سره د خوشحاله وخت له تیرولو نه علاوه د خپلې خوښې ډالۍ او سوغاتونه هم اخیستلی شئ. مختلف کبان، مارغان، ځایي زیتون، اچارونه، ترشیجات او د شیدو جوړ څیزونه او په ملغرلو سره پیرودل شوي د میزرو جوړ، سوتری جوړ او نور لاسی محصولاتو په شان صنایع د انزلی بندر ځینې ډیر مشهور او مهم ډالۍ او سوغاتونه دي.
ګرانو دوستانو، هیله ده چې نننی پروګرام به مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. په راتلونکي پروګرام کې به د ګیلان صوبې د یو بل ښار لیدو ته لاړ شو. تر هغه وخته
خاد او آباد اوسی.
کلا راشا
د مهربان او بخون کی الله پناما د تهران رادیو د هر کلا راشه د گلبن گلانو سلامونه او نیک هیله مو منه د د یو زل بیا ز عبدالمجید دورانه
او ز علی اصغر عبدی
حاضر شوی یو هم ستاسو پر رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروگرام سره او هیله کو چې ټول ملګری با روغ رمټ وي.
زه هم سلامونه وایم ګران او قدرمن اوریدونکو ملګرو ته، او په دې هیله یم چې ګران دوستان به د صحت او عافیت په جامو پټ وي او د خپل خوشی هر کلا راشه پروگرام به اوري
ان شاء الله.
د تل پشان ګران اوریدونکو ته د خپل واتس اپ نمبر او د ایمیل درک اعلانو چې لدې دوا اسانو لارو موږ ته خپل پیغامونه او لیکنې و غیره راوستولای سي، او په واتس اپ کې د هر کله راشه په نوم ګروپ کې هم شامل دی سي، چرته چې ډیر خواږه دوستان لمخ کې نه هم موجود دي او د زړه خواله کوي.
بالکل.
نو د واتس اپ نمبر در سره ولیکي: 00 91 94 48 شپږ 50 درشپته، او د ایمیل ادرس مو دی pashto@yahoo.com. همکار صاحب، کدی خوشی دلته بیا و وړه شان دمو وکړو او بیا به راشو د ګرانو ملګرو خوژو خوژو لیکونو او شعرونو.
خیمه خوخه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو او وار لواره راځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته. د ړومبی پیغام دی چې لیکي: د تهران راډیو محترمو کارکوونکو، تخنیکی همکارانو او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وي. له رب المنان څخه د اسلامي امت د یووالي استعدا کوم د آزاد، آباد او پرمختللی افغانستان په هیله. ستاسو ورور وحدت.
له هر څه مخکې خود درته د ټولو له طرفه وعلیکم السلام وایو، او ستاسو روغتیا او خوشحالي هم له پاک الله څخه غواړو. هغه وخت مې ډېر یادېږي چې دلته به دې موږ سره پروګرامونه خپرول چې هر ځای شاد او آباد اوسې. ګران زین الدین وحدت صاحب، او دا چې له موږ او ګران اورېدونکو سره اړیکه ساتي نو کور دی ودان. یو د خوشحالی خبره هم لرو ماجد صاحب.
ها سو؟
او هغه دا چې زموږ ډیر خوږ ملګری او اورېدونکي پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب هبل ورځ پیغام راکړ چې په ویش باډر کې ناڅاپه له محمد شریف شهزاد صاحب سره ملاقات وسو. نو سمدستي ترې د ټلیفون نمبر او یو انځور اخیسته او ګروپ ته یې راولېږه.
ډیر ښه، ډیر ښه.
ماجد صاحب باور وکړه چې د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشاله شوم، ځکه چې شریف شهزاد صاحب د هر کله راشه ډیر پخوانی اورېدونکی او برخوال دی، او له ډیر مودې راهیسې را سره اړیکه.
بالکل همداسې ده ابدي صاحب. د پښتونیار ارمانی اچکزی صاحب هم ډیر منندوی و چې د شهزاد صاحب نمبر یې راولېږه کور یې ودان. خو ویل چې واتس اپ نه لري، نو موږ وی چې په ټلیفون به ورسره رابطه وساتو ان شاء الله، او فلحال به ته د ټلیفون پر مټ پیغام واخلو. ابدي صاحب له خایسته چمن څخه محترم عبدالوهاب غیرت صاحب هم شعرونه را لیږلي دي.
نو کوي تی و کوي زبه و ما څنګه د خوخه ده
چهره کم ساس خوشې ما جسب
زه خو ما تیخ په و یا زکه چې ته نن د فاطمی خور نشتا او زما استاد اولنې هر کله راشه پروګرام دی چې وځي زبطو کنه نو ته بسم الله کا
ستا په خو ځای مې غلطی پک شو کړه بابا
نه بابا غلطی نه کیږي ان شاء الله ته بسم الله کا بس
دینړی کی د یو څورزو ژوندون دی نور ژوندون له دینړی څخه بیلتون دی
بشکا
غرور مکړه یې له خاورو نه جوړ شوی
هاي
انسان و دی خاورو له دی تلون دی
ډیر خه
پاڅه پاڅه د اسلام لار کړه غوره د اسلام لار کی پروت یو لوی سکون دی
اسلام لار کی پروت یو لوی سکون دی بشکا
کفار سکری کفار حسی کفار کاندی کفار پریرد کفار حسی یو تروندی
دیرالا
قرآنی مین پزرکش جاری ساتا
قرآنی مین پزرک جاری ساتا
قرآنی مین کی نغشت دی خلاصون دی
بیشکا
از ما وحاب غیرت نری کی نور چنشتا دا غیر دامی غزل هم دامی یون دی
دیر خ او زبردست شعرونه مرالی گلی دی او جهان مننه مکو او دراتلون کو پروگرامونه لپاره مهم د داسې خو شعرونو پته میو گران جمیل حسین صاحب هم د خپل تر او ملګری ارواخاد وهاب حسین صاحب په غږ د هغوی شعرونه گروپ ترالی گلی دی او د تهران رادیو د دغه پخوانی او وفادار ملګری او اوریدونکو یاد یې لمانځلې ده او ورپاره د فاتحې غوښتنه هم کړې ده
نو خدای پاک دی وهاب صاحب وبخشي او جنتونه دې ورپ نصیب کړي چې له تهران رادیو څخه د غوښتنې ناتونه او مداهې څو ځلې خبرې سوي دي نو خدای دې هغه ته زیات اجر ورکړي
امين ثم امين په همدې دعا سره یو وړغونته د مکو او بیا راځو د ګرانو دوستانو غږیزو پیغامونو ته
ایزانو د هر کله راشه په خبرونه کوم هر کله کو او رازو ستاسو ژغیزو پیغامونه ته شاعر ملګری لایق جان صاحب د امام علی علیه السلام د زوکری د کلیز په مناسبت د هغه حضرت په مدح کې یو سو شعرونه ویل دي نو راځي چې ورته غوښ
بالکل
ها د غزل دی چې ما میسم ویل دي حیدری قرار یا علی چی ما میسم ویلی دی حیدری قرار یا علی څنګ به اوکړم بیا دار نز فرار یا علی څنګ به اوکړم بیا دار نز فرار یا علی ای ابابیل د کعبه چی په کعبه کی راغلی ای ابابیل د کعبه چی په کعبه کی راغلی هر منافق باندې دی خو کړو بمبار یا علی هر منافق باندې دی خو کړو بمبار یا علی تا نه قربان شم علی جانه د خدای کور کې راغلی ځکه دی وکړو خدای د پاره هر یو کار یا علی ځکه دی وکړو خدای د پاره هر یو کار یا علی د سقلینو عبادت څخه افضل دی ګوره د سقلینو عبادت څخه افضل دی ګوره تا چې کوم وکړو اب داود باندې گزار یا علی تا چې کوم وکړو اب داود باندې گزار یا علی زکه زوالو نه خسته شوی بسیار یما زکه زوالو نه خسته شوی بسیار یما چې ما د مینا تا سره کړی بسیار یا علی چې ما د مینا تا سره کړی بسیار یا علی زلایق جان کنشکول په لاس درته زاره کوما راشنن او به خاطر مخه گناهګار یا علی راشنن او بخه تر مخه گناهگار یا علی
تانه قربان شم علی جانه د خدای کور کې راغلی زکه دی وکړو خدای د پاره هر یو کار یا علی ډیر خه او یو جهان مننه محترم لایق جان صاحب، ان شاء الله چې بیا به هم خپل داسې خپل شعرونه پر مونږ لوروي. عابدی صاحب د بل پیغام به وورو چې محترم کرامت الله بداوی صاحب د امام علی علیه السلام د ولادت د کلیزې په ورځ را لېږلی وو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اصحابك نجومي بأيهم اقتديتم اهتديتم. رواه البخاري. ده هر کله را شیخ پرونی د گروپ ټول محترمو کارکونکو ته د ګران قدرمن محترم ډاکټر صاحب تورانی صاحب ته، محترم عبدالمجید تورانی صاحب ته، محترم اغلی فاطمی صاحب ته، محترم عبدی صاحب ته، محترم جمیل حسین صاحب ته، محترم بنگش صاحب ته، محترم غیرت صاحب ته، محترم پښتون یار ارمانیا څخزی صاحب ته، محترم سلطانی صاحب ته، محترم پیر صاحب ته، جناب محترم استانگزی صاحب ته، محترم پیترات صاحب ته، او ساج صاحب ته، او ټولو محترمو قدرمنو ملګرو ته سلامونه احترامات، او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ځایناستي او د څلورم خلیفه او ستر امام حضرت امام علی کرم الله وجهه د ولادت د زیږیدنې د ورځې په مناسبت ټولو ته د زړه له کومې تبریکي وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې د حضرت امام علی کرم الله وجهه د ولایت او په برکت سره پر ټولو مسلمانانو او اسلامي نړۍ ورحمیږي، تل آباد خوشحاله او سرلوړي وسي. ډیر مننه کرامت الله بداوی، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو دی هم مبارک وی جناب بداوی صاحب، او بخښنه هم درنه غواړو چې پیغام مو په تیر پروګرام کې شامل نسو. د ژوند په هر ډګر کې درته د کامیابۍ دعا کوو، او رازو د حاجی سمر ګل نیک نام خیل صاحب پیغام ته چې پکښې د څوکۍ او مقام پاکله ډیر ښه شعرونه ویلي دي او وایي:
نو یو شیر ده وای د چوکۍ انجام، لکه ډیر خلک چوکۍ ته زور کوي نن سبا، وای چې سپینه وینا کاندم په ما تور لګوي، چې سپینه وینا کاندم په ما تور لګوي، ما شړي خو د ما په چوکۍ نور لګوي، او خدای ورکړې چوکۍ باندې ناراضه اوسي، خدای ورکړې چوکۍ باندې ناراضه اوسي، لا ترې لویه چوکۍ غواړي نور هم زور لګوي، او چوکۍ چې په لاس ورسي بیا انجام ګوره، چوکۍ چې په لاس ورسي بیا انجام ګوره، پیسې د بیت المال بیا په خپل کور لګوي، او د نړۍ خلکو ته مثال د سمر وایي، د نړۍ خلکو ته مثال د سمر وایي، نور جنگ بس کړئ، دا جنگ دنیا ته اور لګوي. وسلام.
نور جنگ بس کړئ، دا جنگ دنیا ته اور لګوي. بېشکه چې جنگ مو کورونه او کلي وسوځول، او نور نو صلح او امنیت پکار دی. نو په ټوله اسلامي نړۍ په تیره بیا په ګران افغانستان کې د صلح او سوکالتیا په هیله د حاجی نیک نام خیل صاحب مننه کوو، او راځو ستاسو له خوا را رسیدلو لیکنو ته. عابدی صاحب، د تهران راډیو یو بل پخوانی همکار محمد مهدی بیات صاحب، چې تاسو هغه وخت نه وی البته دلته، او دوی زموږ همکار وو او ډیر ښه وخت موږ سره تیر کړی، اول په زاهدان کې، بیا دلته په تهران کې څوکاله. نو دغه بیات صاحب را لیکلی دی، وایي: د حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ولی الله شاه اولیاء د نیک مرغ ولادت د ورځې په خاطر ټول مسلمانانو په تیر بیا د ولایت او امامت پیروانو او د پاکو اهل بیتو مینوالو او د هر کله راشد خبرونه ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم.
وعلیکم السلام او ستاسو دې هم مبارک وي. شنو باید صاحب مخ کی سلیکلی دی
لیکي چې ګران او محترم پیر صاحب او جناب محترم کرامت الله بداوی صاحب ته چې پرختیا دواړه د دین عالمان او پوهان دي په خاصه او جلا توګه سلامونه احترامات او نیکی هلی وړاندې کوم. خدای تعالی جل جلاله او مو تل آباد او کامیاب لره. د حضرت علی کرم الله وجهو نیک مرغ ولادت ته تاسو ته هم مبارک وي، شاد او آباد اوسئ.
ډیره ډیره مننه محترم بیات صاحب، او هیله ده چې پیر نجیب الله شاه صاحب او کرامت الله بدوی ورور به هم ستاسو پیغام اوریدلی وي.
بالکل، له بیات صاحب سره خدای پامانی کوو او د ګوګل جان صاحب دا غزل در سره شریکو. البته وخت هم کم دی نو زر زر به وي، ما خپکیږي دی نه وای چې ژوند څومره ګړندې په خپل شتاب زی او تیریږي، ځواني پکې د ګلو په حساب زی او تیریږي. د غټې غټې ژوند کې به مو مونږ څنګه آسوده شو، روښانه ورځ شپې لکه سراب زی او تیریږي. رسمونه رواجونه ژوند د خې توخي وباسي، د دود دستور د لاسه په عذاب زی او تیریږي. زاریګه پښتنو نه په حیا پرده کې ژوند کړي، د کور نه چې ترګوره په حجاب زی او تیریږي. وختونه لکه سین چپې چپې په خپل رفتار زی، انسان پکې خسنې وي دریاب زی او تیریږي. او دا زړه مې په ګوګل کې شو زرې زرې په منډو، ژوند ټول د سختو نرمو په ګرداب زی او تیریږي.
ژوند ټول د سختو نرمو په ګرداب زی او تیریږي. ډیر زبردست شعرونه دی. الله تعالی دې د ګوګل جان سره په قلم الله برکت واچوي.
امین امین. په همدې سره پروګرام وخت هم ختم دی نو عبیدی صاحب د ګرانو اوریدونکو نه اجازه غواړو.
خوشاله او سوکاله اوسئ.
دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ عزت مرودونکو، زموږ ما ذکرنې یوه ساته پښتو خبرونه مو واورېده. هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي او خوند مو ترې اخیستې وي. نو نور هم وخت نه لرو تر سهرانې خبرونه پورې، چې تاسو په نیومن خدای سپارو پارسټوډي.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. بریالي او سوکاله اوسئ.